السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې با کورنی او سیمه ایز رپورټونه واوري. د دې سره سره مو د نړۍ له حال هم خبرو. خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر 100 زیات کسان زخمیان شوې دي. د ځینو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي او په نیپال کې د زلزلې له امله د 1900 زیات کسان وژل شوې دي. او وسته خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر 100 زیات کسانو د زخمی کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په چاکر سړک شوې چې د لومړني معلوماتو لمخې په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په سریا شوې ده. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په دغه موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی د پیزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي. او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاد جرګه کې په دې اتفاق شوی چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه جرګه به د شمالي وزیرستان او د پښتون قامنوري مسلې مخې ته راوړي او مرکزي حکومت ته به یې وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې اس ایچ او کینسن ډین بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي دا مقدمه یې د ترهګرۍ د مخنیوي تر قانون لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني شواهد راټول کړي دي.
دی وای دا ایف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوې. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302، 340 او 340 شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي.
د سند وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو ویلي دي. بلخوا د پاکستان پوسټ اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باړي کې په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانیي وزیر اعظم په دې ټینګار کړی چې هیواد به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په 2054 یا کنټونمنت بورډز کې د شو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون 1500 ترلاسه کړي دي. دغه سي په 1500 آزاد امیدواران او 2500 باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوي دي. په ټاکنو کې د پیپلز پارټي و د جماعت اسلامي شپږ او د عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړي. د تېر ورځ پاکستان په 2014 ولس کاله پس د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. افغان چارواکي وایي چې د روزګان ولایت په جنوب کې وسلوالو د پولیسو یو مرستیال مشر او عام وګړي وژلی دی. د والي ویان ویلي دي چې بیګانه وخته په ترین کوټ کې د پولیسو د مرکزي دفتر بهر جنرال ګلاب خان د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. په پیښه کې وژل شوی عام وګړي د ګلاب خان میلمه وو. ګلاب خان پخوا د جرمونو د پلټونو د څانګې مشر و. په کابل کې 13 میاشت د پولیسو د مشر د وژل کېدو وروسته ګلاب خان دا مهال د پولیسو د مرستیال مشر په توګه دنده ترسره کوله. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې 15 وسلوال بجل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د اندړو ولسوالې په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایز پولیسو په یو پوستا تر برید وروسته نخته پیل شو چې پکې 15 تنه طالب وسلوال بجل شوي او درې نور شو. بلدي چارواکي وایي په دغه نخته کې دوه سیمه ایز پولیس بجل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. خو ذبی الله مجاهد دا ادعا ردوي او وایي چې دوی 15 سرتیري وشلي دي. خبرونه د مشال لیډیو نه اوري. د نیپال چارواکی وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر د 1900 زیات شوی دی. چارواکی وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتلو نه ویرېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې محسوس شوي وي چې پکې د 60 تنو د وژل کېدو خبرونه دي. د عراق د فلوجا صوبې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراقي ځواکونو ترمنځ شدید نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یادایش تر دې ورځې مخکې د عراق د پوسټ جنرل حسن عباس طوفان او درې نور پوځي افسران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرل طوفان او د درې نور پوځي چارواکو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو موادو یو ډک بولډوزر استولی و. وروستۍ خبر دا چې په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. قاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا دوه تنه په 2013 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 23 خوشي کړل شوي دي. ټي ټي خبري ایجنس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دایهواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دی. تر دې دمه د خوشي شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سویډن د دې وګړو د خوشي کولو په مخه د دوه میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مذاکرات شوي وو چې د فلسطین د امنیتي ادارې، د اردن او سویډن د امنیتي ادارو په همکارۍ جوړ کړي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس حجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو د واپس تک په اړه سیاسي ګوندونو یو جرګه کړي.
زمونږ وطن دی، زمونږ د مور غیږ ده، زمونږ قبرستان دی، دا زمونږ جومات دی. د دې حفاظت دا زمونږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د مونږ ته څوک نصیحت نه کوي.
په کراچۍ کې د مدني ټولنې د غړي سبیل محمود د وژنې خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. د قبایلي سیمو پارلماني ګوندونو په اف سی آر کې وړاندې کړل شوي اصلاحات رد کړي دي.
هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره، د فشار د خدمتو لپاره، یا فشار کې د ترمیم لپاره، نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا انګریز د دور نه خطرناک دی.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري کې په کلتوري او ادبي هلو ځلو تفصیل درکو.
چې لکه نه پوي پدا او چې هغه په فلم کې خو بدر سه بوجو ته چې دا غانه وي. بیا په دې کې سټو دکان لب چرالو نو مطلب به زما په आवाज کې پاغي ورته چې د بدر منیر کې سټ را.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید. نن د بلوچستان په سیبي کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیاتو کسانو د جوبل کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه پر چاکر سړک شوې او د لومړنیو معلوماتو له مخې په چاودن کې مواد په ساکل کې ځای پر ځای شوي. دا وخت موږ سره په کوټه کې د مشال همکار خود نور ناصر د ټلیفون په لیکه تاسو ستړي مشي وایو او د دغه چاودنې په اړه تفصیل لري.
مننه. پر څنګه لکه تاسو چې وایئ چاودنه د سیوی اطبی په ساکر سړک باندې سوي ده. چې د پولیسو په خبره د بایسیکل کې د دغه پروفیسر یو چاودن کوڅه کې په مټ سره چاودنه سوي ده. او تر اوسه پورې چې د پولیسو تر ما خبرې سوي دي، هغه وایي په دې کې کرپشن زیات ولسي وګړي شامل سوي دي. پاکستاني رسنۍ د درو کسانو د وژل کېدو خبرونه هم چلوي، خو پولیسو مشال ورته یوازې د شلو کسانو د جوبل کېدو تایید کړی. وایي چې دا ټول ولسي وګړي دي چې په دې کې ماشومان هم شامل دي. البته د پولیسو په خبره په جوبل څه کې چې دا وخت شل دی، په دې کې د شپږو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی چې هغه کېرېستي او نور ټوله جوبل کې کسان د سیوي سرکاري روغتون ته راوړل شوي دي. تر اوسه پورې د څلورمې موسسې چا قبول کړی نه دی. البته لکه چې مخکې ما وویل، پکیر وخت کې د ورته ډیری پیښو د مسؤلیت بلوچي د ترګستان کو وخت راوړل خپل کوي دی البته د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم مسنوی تاسو نه وخت راوړل خپل کوي نه دی.
سمه ده کور مودان اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، نن د بلوچستان په سیوی سیمه کې یو بمی چاودنه شوه چې پکې د شلو کسانو د جوبل کېدو په اړه چارواکو ویلي دي او په دغه جوبلو کې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل به په روانو خبرونو کې درکو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د عوامي نېشنل پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قوم او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزي حکومت په وړاندې کړي. پرون په پېښور کې شوې په دغه جرګه چې د جمعیت علما اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، په کې د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو خلکو د بیرته تګ له هغوی نه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
د جمعیت علما اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوې خلکو د واپسای او پر دغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهدارۍ د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئ، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل،
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستل کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ د مور غېږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بېکوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئ خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بېکوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي، زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول را یو ځای شي او د دې حل روباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بېکوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بېکوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلي سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي دي او دوی تور لګولی چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلي سیمو خلک سل کاله نور هم په شا بوزي. په دغه اتحادیه کې شامل د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویلي چې دغه اصلاحات د انګریز د قانون نه هم سخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل شبیر جان ناورو.
فاٹا سیاسی اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استاد شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاٹا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخ کې جوړ کړی شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړی دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی د غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې و د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې دا هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکړو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 آر کې 247 پاکستان په ایم کې لاغې کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنې غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شاملول خو نه بلکې د هغې په ضد یې دا رپورټ تیار کړی دی
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي وو زموږ سره هم کړي وو موږ خپل تجاویز هم ورکړي وو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز وو اصلاحاتو په حواله باندې د هغې تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاٹا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاٹا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاٹا نه د پاکستان آئین عملا بے دخل دی موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسایي ورکړی شي د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاٹا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کړی دي د دغه ملاقات په خپل باندې د فاٹا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د موږ د امن په دغه باندې خبر او شته څو پورې امن نه د موږ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي دویم خبره متوقع چې 247 کما د پده هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زموږ قبایل امنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به قانوني دغه وکړي درې خبره متداوق کړه چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د موږ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب موږ ته دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخې تقدم او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زموږ خبرې شوې دي
د پامول چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مئی میاشت کې د فاٹا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلي اولس په خوخه او خیګړ دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د جمعه په ماخام په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وجل شوی فعال سبین محمود د وجنې مقدمات د خار په ډیفنس تانه کې لیکل شوې ده پولیس چارواکي وایي چې د پیښې په اړه لومړی شواهد راټول کړي دي بلخوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سبین محمود د وجنې پر ضد احتجاج کړی دی د سند صوبی وزیر اعلی د سبین محمود د وجنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم ورکړی بلخوا د پاکستان د پوست د اماړي کمشر اسیم باجوا ویلي چې استخباراتي ادارو ته یې ویلي دي چې د سبین محمود د وجنې په اړه د پلټونکو سره مرسته وکړي په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی ناورو
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وجنې مقدمه درې شوې ده د کراچۍ د ډیفنس تانې اسی چوک کنسن دین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه یې د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلي او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي دی وای دا ایف آئی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوې په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي زمنګ پلاتون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړې دي د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د وجنې د پلاتنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی همدارس د وسلوال فوز د اماړي کمشر میجر جنرال اسیم سلیم باجوا د سبین محمود د وجنې غندنه کړې ده د نوموړي لخوا د خالی پورز په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته حکم کړی چې د پلاتونکو افسرانو سره مرسته وکړي ترڅو په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي د جنوبی کراچی د پولیسو مشر جمیل احمد وای په سیمه کې د لګول شو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي.
دی
وای کیمرې لګېدلې دي، مونږ سی سی ټی وی ریکارډینګ ګورو، مونږ امید لرو چې د دې سره به مونږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وژنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجي کارونو اداره لرله. په دغې اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشي کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر، فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسلوالو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړی وژل شوی او د هغې مور جوبل شوې ده. د سبین محمود آخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړی هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو دفاع کونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کونکي او خبريالان د مرګ د ګواښ سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې هم ناکام ښکاري. نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي چې د بشری حقوقو دفاع کونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد ایډوکیټ وایي په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کونکي او د مدني ټولنو غړي وژل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وې. هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېرو دا خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
خبر میڈیا آزاد لاہور کی کراچی کی جانکاری خبر کنا.
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمہواري ده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
موټیو مختلف خلکو کې دي شي، دغه سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګورئ، دا څنګه کوم کې لکه ولی خان بابر کوم کې ایم کیو ایم پکې ملوثو. نو دا ډېر یو پیچیده او کنفیوزنګ غونډه کې یو انوایرمنټ دی پاکستان کې او زیاته وجه دار چې کوڅو کې زموږ هغه چې کوم تحقیقاتي ادارې دي، پولیس ته یا نور دي، هغې خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه. دهشتګرد پکې دی چې دغه دي، هغې وتښتي قبایل ته وتښتي، پاکستان پرې دي، نور ملکونو ته وتښتي. نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه ته نه رسي، نو داسې مرګونه چې کوم دی نه پته نه لګېږي او ډېډ لاین سره ورسي.
د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبريالانو، سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمېر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تېښتې ته هم اړ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. ډان رسپانه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه د یو پروګرام نه وروسته د دغه پروګرام جوړونکي او د سیکنډ فلور غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وجل شو. د هغې وجنې یو ځل بیا دا پوښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورټ کې. په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروسته کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو هیڅ د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي، خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما کدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نن وړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و، خو بیا ونه شو. ماما کدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی، هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما کدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړي دي. هغه اویل داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسمانی توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما کدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړې وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یو فرزانه بلوچ هم ده، د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واري اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلې. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان پاکستان په اړه د پروګرام نه وروسته د تیرې جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شو او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییز پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ انښته شوې. چارواکي دعوه کوي چې په دغه انښته کې 8 طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه انښته کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه تفصیل د سید شاه سکیم نه اورو.
نښته نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته تر برید وروسته پیل شوې، چې په کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په دغه نښته کې 2 تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 2 نور بیا ټپي شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي طالب وسلوالو د 4 بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسته بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسته ونیسي، خو یې وسیې ونه رسېده. دوی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنگ پر میدان پاتې دي. دی سوال زیاتوي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي، بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیری یې هم وژلې دي، خو سیمه ییز چارواکي ادعا بے اساس بولی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو. نن د بلوچستان په سی بي کې چاودنه شوې چې پکې تر شلو پورې د کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه په چاکر سړک شوې ده. د پېښې په اړه چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزي حکومت د شمالي وزیرستان د پوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېر ورځ په پېښور کې د جمعیت الاسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼو کې درج شوې ده. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په اړیکو په خاصه توګه تجارت نوره هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برطانیې سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. افغان چارواکي وایي چې د روزګان ولایت په جنوب کې وسله والو د پولیسو یو مرستیال مشر او عام وګړي وژلی دی. د والي ویان ویلي دي چې بېګانه وخته په تینکوټ کې د پولیسو د مرکزي دفتر بهر جنرال ګلاب خان د وسلهوالو لخوا وژل شوی دی. په پېښه کې وژل شوي عام وګړي د ګلاب خان نوم و. د نیپال چارواکي وایي چې د رستې زلزلې له امله د مړو شمېر 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د 8.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 4200 کسان زخمیان شوي هم دي. په شام کې د وسلوالې ادارې النصرة فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. د القاعده سره تړاو لرونکي النصرة فرنټ 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 26 خوشي کړي دي. لن خبرونه مو زموږ د همکار انیس اجمل ناوریده او سم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه رابیا د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان باز ورسپانو خپل اداریه د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسه دوه خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دوره په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه کړې او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره غټوري خبرې شوې دي. اداریه د وزیر اعظم د خلی وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتۍ یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او ولس بور سره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداریه خیره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نا آرامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل لپاره زور او خوسی باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرې د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهې لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نخه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي حمله شوی وه. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهې نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه اخره کې وایي ایمرجنسی ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزار ښکاري او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نه خيږي پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېګلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات CNN ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود ووژل شوه. مقاله لیکي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړه لیکنو مهم ټکي زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
CNN ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود ووژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دغه هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د CNN په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي. دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاهور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د CNN په خبره چارواکو د دغه بحث اجازه ورنه کړه. CNN ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروستو په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکری طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپله هم په پینډه کې پوزي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی. پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې پرون د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیره 1900 نه اوخته ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 8.8 زور په دغه زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان ژوبل شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو شپه په ډاګه تیره کړې ده. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټر له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت تور سامانونه لیږلي دي. چارواکي دا هم وایي چې په زیاترو سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تربت او پاکستان کې هم محسوس شوې دي چې پکې د شپېتو کسانو د وژل کېدو خبرونه اهم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زیناورو.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د رایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زپ موټر کې ناستو، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی، ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي، هغه وخت پوسومه چې زلزله ده. دا یو ډیر قوي ټکانو. د زلزلې لامل د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واور لاندې شوی، او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي، او د ایورست څوکې ته هم د ختلو لپاره په دې وخت کې هڅه کیږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو فارن پالیسی مجلې په یو ریپورت کې لیکلي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وارن وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو درې کاله وړاندې هغه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې وژل شو. شاهین بنیری د دغه ریپورت مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د یوې مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې، او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین تختولې وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو، او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي، او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړی ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکونکو د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده، او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
مشال ریډیو ته وګورئ، راځو 19 پروګرام د باختر ستوري ته. په دې خبرونه کې نن تاسو به واورئ د یو کتاب د مخکتنی په اړه ریپورت د استاد خیال محمد سره د مرکې دویمه برخه. په پیښور کې د کابلی بازار کې د کیسټ او سی ډیز په دکانونو باندې هم رپورټونه په دې خبرونه کې شامل دي. د دې پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتنی حال پر ریپورت کې درکړو، بیا به له استاد خیال محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کابلی بازار ته سر ورخکاره کړو، او د کیسټو او سی ډي د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو کې یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختی دي، او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي، تر څنګ ادبی غونډې هم فعال دي، چې د زنو هغو کتابونو مخکتنی جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې په یو مقامي هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. برجمال کریمی دے چه ده نقیب احمد اتل غزلی ده هغه ده کتاب ده مخکتنی پا موقع ترنم کولو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنی ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د پخپل هم ډیر ښه ترنم لري نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د پخپل قابلیتونو کې ده نو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه پکې دي چې هغه پخپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په ده باندې تیرې شوی دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کیږي چې د دغه حالت زمونږ د ټولنې ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی ساده دی عام فهمه دی. لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داسې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی. ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درد دی هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي البته د مینې د خبرې چې دا به د غم په انداز یعنی یو ډول سوز ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره موثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حده پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی
لیدلې. نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستې. د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبی بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو لوتلی سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر سارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري. دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي، راځي چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو. استاد نو اغا کما استاد چې تایاد کو نواب استاد اغا با زما په خیال پد پویدو چې تاسو کې چې اغا کوم پنکار ویده دی اغا په خپل په قرار قرار رويخي کې کسنګ.
بالکل اغا خو یو خو سب استاد سب نه چا خپل مره ورکول شي نه اغا ګوتی چاته ورکول شي، خو د شاګرد دغه کمال دی چې اغا فالو کی دا هغه مزاج او سچ وی او شاګرد ته سوی چې هغه په هغې عملو کې وی. استاد صاحب هم خوشحالی نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده، ما په هغې باندې کوشش کړی دی.
ستاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو، تاسې یو طرف ته شوي خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلي سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي هنرمندان شوي، دغې عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ ورته خوشحاله یې؟
نو خوشحاله خو په چې لومبې د روستي وي پول وي دا مثال ما ډېر تیر کړی. نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي، خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي چې زمانه هم ښه ووي، نو هغه لازم خوشحالي ده که نه. او که خدای دې نه کړي دا هغې لکه یو دغه کوي انسرټ غوندې، نو هغه هم ښه خبره نه ده.
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغې نه ضعیف ووایي نو په ده باندې ته خفه کېږي؟
خو خوشحالېږم په دې چې زمانه ښه ووایي.
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي او دې کې شک نشته دی چې تاسو یو لوی هنرمند دی او تاسو داسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی، دا ستاسو حق و. استاد اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله او فلمی شاعری مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو، هغه فلمی شاعری تاسو ته صدر کړ؟
فلمی دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډیر کار کړی دی، ډیرې بزلې او سندرې او چار بیتې ډیرې خېښې، او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمی دنیا کې چا هم نه دی کړی. هغه هم خوشحالېدو چې یاره خیال زما دا بدله ووي، زما دا چار بیته ووي. د پروډوسرانو په هم دغه خیال و چې یاره د ده آواز خو سړو دی او مردانګي ده پکې، نو که بدر صاحب به زما بدله ویله نو هم به هم پکښ ښکارېدو، که شاربې ته به یې ویله غزل به صف خان ډېر ښه ریمیکس کولو که نه صاحب.
استاد هغه وخت کې چې ما فلمونه لیدل د بدر صاحب دې رعایت کړو نو ما به وی چې بدر او خیل محمد یو کس دی.
بالکل داسې خلک وو چې لږ ناپوهي به دا وه چې هغو به په فلم کې خو بدر صاحب ولیدو چې دا ګانه وایي، بیا به د کیسټو دکان له به چې رالو نو مطلب به زما په آواز کې و، خو هغې به ورته وی چې د بدر منیر کیسټ را.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو وخت چې کابلی بازار په سینما او کیسټ او سی ډي خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور و، خو د تیرو څو کلونو بدامنیو له امله په کابلی بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډي کاروبار. په دغه بازار کې کیسټ او سی ډي پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو اس بي له امله یې کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې ده. نور حال په ریپورت کې درکوو. پېښور کابلی بازار چې سینما روډ هم ورته وایي، پخوا د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو مشهور بازار و. خو اوس پکې د ګوتو په شمار سو دکانونه کیسټ او سی ډی پلوري، خو کاروباریانې د خپل کار نه راضي نه دي. اوډین موزیک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن و، وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړي. د دغه پروډکشن یو تن مسؤول زیارت ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو ایس بی کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده.
د کرن خان یو نمبر کړو 12 نمبر هنداري په نوم باندې، هغه زمونږ د 2015 نه اخري کې سټو، او هغه نه پس بیا مونږ د سیسبل پروګرام لا نه کړې، او نه د کول سره جوګي ولې چې پکې پاتې نشو. دا کار دومره متاثر شو چې ور سره ور سره دکانونه چې چرته وو، په نوخار کې یو دکان پاتې دی، مردان کې یو دکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دکان پاتې دی، په سوات کې یو دکان پاتې دی، تیمرګر کې یو دکان پاتې دی، په دې بازار کې چې بتر اتلی نو په دې کې تقریبا 25 دکانونه، اس میں 25 دکانوں کے صرف دری دکان پاتی جان اور ختم او بل ازادہ چیز کمپیوٹر خدا سے شیر کم نسوار خرسے غمزان سر خواجی کمپیوٹر خیر میموری کارڈ میں ڈکی سگریٹ چسو خرسے غمزان سر خواجی خیر آگا کارم کئی او دام کئی
قابل بازار کے دے ایم ایم سی پروڈکشن یو تن مسئول محمد رفیق دے میموری او ترسنگ لکاپی رائٹ نہ ہم شکایت کوی دے وئی چسو گم قابل بازار درازی د کیسټو او سی ډی پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپلې خوښې سندرې ځان ته اچوي، نو ځکه یې د دکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کې نیولې دي.
دا د افغانستان د نوي کال لپاره د نغمې کیسټو شاعري ګورغجان منګل دی، دا من الفت دی چې ډېره موده پس حکیم جان پر یادی شاعرۍ کې راغلی، او ریکارډنګ یې زما خپل سټوډیو کې شوی، کابل بازار کې رفیق جان سټوډیو ده. خو د کیسټو د خوند مادې د یو ایس بی میموری ټوله ختمه کړې ده. مخکې به یو دکاندار
پدغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولی لخپل کاروبار نه راضی ښکاری.
محمد روح زمانم دی بیا مونږ کابل بازار کې ناس یو، او دا زه مونږ 9000 روپے میاشت ورکو دی زی دا چې 1 جی بی مې راشه مونږ 30 کې ډکو، 2 جی بی راشه 50 روپے کې، 8 جی بی 180 دا ریټ دی، بس زمره کار کیږي گزارې به زمګه کیږي.
یو تن چې د موبایل په میموري کې د خپل خوخي سندري اچولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس لدینه بیغمه شوه چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري.
رضوان می نامه ده کابل بازار تر اغله ما گانی شوم کوم کیسټ نوی راشي موږ غمی میرای کی واچو ټکی کو دا سولر جوړ دیم ټیپ کیسټ سی ډی میډی دین اخلاص یو جیب کې ارس ګرځو.
کابل بازار کې کیسټ پلورون کې وایي چې د موبایل میموریو او وی ویس بی کارډونو نه آواز د دوی پر روزګار بدغه شیندلې، بلکې د سندرغاړو روزګار یې زکه خراب کړي چې د پروډکشن یو کمپنی هم په وسنۍ حالاتو کې دې ته تیار نه ده چې د سندرغاړو نوی کې سټی راو باسي. دوی وایي چې په خوا په کابل بازار کې تر 15 شپورې د کیسټ او سی ډی دکانونه پرانستي وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلې، خو اوس پکې د ګوتو په شمار د کیسټ او سو دکانونه پرانستل شوي چې ټولې له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
سلطان دچا
هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی